द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی واده ز مجاهد جوادم په سر کې پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته د پېښور په هنتون کمپلیکس د نننه د محصلینو د لوري په پښتون وطن او په ځانګړي توګه سواد کې د بی عملی پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري په سواد او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې د تیرو څو میاشتو راهیسې وخت په وخت د امن په پلوي او د بدامنۍ خلاف مظاهره کیږي ملګر ملتونو د شورای چهارشنبې په ورځ وویل د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د غوښتل شویو 418 میلیونو ډالرو مرستې څخه یې تر اوسه پورې یوازې 90 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د تیلو برآمد کوونکو ملکونو تنظیم او پیک دا فیصله چې د تیلو تولید به کموي د سعودي عرب لپاره به اثرات ولري اوس هم بشپړ خبرونه اوري د پېښور پوهنتون کمپاس دننه د محصلینو یا طالب علمانو د لوري په پښتون وطن او په ځانګړي توګه سوار کې د بی امنۍ پر ضد احتجاجونو لړۍ دوام لري د پېښور پوهنتون زده کوونکو نن یو لوی احتجاجي مظاهره کړې ده او لاغي وسته د امن په سترلیک لاریون وستلې ده په سوات او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې د تیرو څو میاشتو راهیسې وخت په وخت د امن په پلوي او د بدامنۍ خلاف مظاهره کیږي په سواد کې د نهي په ورځ په زرګونو خلک راټول شوي وو او د امن په حق او بدامنۍ پر ضد نارې وهلې په سواد کې د وسلوالو د شتون په اړه د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي دا خبره کول چې سواد ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوي داسې بالکل نه ده دا افواه ده یا افواه جوړول کیږي امنیتي ادارې خبرتیا لري او چمتو دي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په سپتمبر کې ویجلسې ته ویلي و چې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا کې د امن ذمہواری سرته ورسوي ملګرو ملتونو د شورای چهارشنبې په ورځ وویل د پاکستان له سیلاب ځپلو سره د غوښتل شویو 418 میلیونو ډالرو مرستې څخه یې تر اوسه پورې یوازې 90 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي ملګرو ملتونو په یو بیان کې په دې باندې خفګان ښکاره کړی چې د دغو مرستو بهیر په تیرو دوه اونیو کې ورو شوی دی په بیان کې راغلي دي موږ په هغه څه باندې مرسته کوو چې موږ یې لرو خو دا بسنه نه کوي موږ له نړۍ غواړو چې مهرباني دې وکړي او په چټکۍ د خبرګون وخی د ملګرو ملتونو او پاکستان چارواکي وایي لوی اندېښنې ناپاکو اوبو پورې تړلې ناروغۍ د خوړو او څښلو د اوبو او سرپناه کموالی دی ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په سیلابونو کې د پاکستان په 22 سختو ځپل شویو سیمو کې به د 2023 کال د جنوري پورې د مالاریا 2.1 میلیونه پیښې ولیدل شي او 15.4 میلیونه خلک له قحطۍ څخه یو یا دوه ګامه شاته دي د روس د امنیت شورا یو چارواکي د زیارت په پنځشنبه په ورځ وویل ک اوکراین د امریکا تر مشرۍ لاندې د ناتو پوځي اتحاد کې ورګډ شي نو د اوکراین شخړه به په ضمانت سره په درېیمې نړیوالې جګړې واوړي د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سپتمبر په 10 نیټه له روس سره د اوکراین له 80% خاورې له یو ځای کولو څخه سوچاته روس د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په حیرانوونکي توګه له ناتو سره په چټکۍ د یو ځای کېدو وړاندیز کړی و له ناتو سره د اوکراین بشپړ غړیتوب لري خبره ده ځکه د ناتو د اتحاد ټول دیش غړي هیوادونه باید له دې سره هوکړه وکړي تاسو خبری رسنۍ د روس د امنیت شورا د مرستیال الکساندر وینډیکټوف له خولې ویلي کیف له دې ښه خبر دی چې داسې ګام به درېیمې نړیوالې جګړې خواته ولاړ شي وینډیکټوف چې د پوتین یو ځواکمن متحد دی وایي دی فکر کوي چې د اوکراین وړاندیز یو پروپاګاندا وه ځکه لویدیځ په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب په پیلو باندې پوهیږي هغه زیاته کړه د ناټو غړي په خپله هم د دې ګام په ځان وژونکي اړخ باندې پوهیږي پوتین د سپتمبر په 28 نیټه لویدیز ته خبرداری ورکړی و چې دی هڅې ډارول نه کوي کله چې دی وایي د روس د دفاع لپاره د اټومي وسلو کارولو ته تیار دی خو لویدیز والی اټومي بلک میلنګ بولي په ایران کې د پولیسو په ولکه کې د بړې شوې کوردۍ مېرمنې پر سر راپورته شوي احتجاجونه په ټول هیواد کې خبره شوې دي چې پکې تر اوسه پورې په ګڼ شمېر مظاهره چیان د پولیسو لخوا په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي د ایران د عالي مشر غلام حسین محسن ایجایی د زیارتیا پنجشنبې په ورځ ججانو ته امر کړی چې د مظاهره چیانو مشرانو ته دې سختې سزاګانې ورکړي د ایران مطبوعات د نوموړي له قوله وایي چې هغه په ججانو غږ کړی چې د مظاهرچیانو د راپارونکو سره دې هیڅ ډول همدردي نه کوي او سختې سزاګانې دې ورکړي. تیره هفته د ایران د پولیسو او داخله چارو مرستیال ماجد میر احمدي هم مظاهرچیانو ته خبرداری ورکړی و چې که څوک هم د مظاهرو په وخت ونیول شو هغوی به د سختو سزاګانو نه بغیر نه خوشي کیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی د تیلو برآمد کوونکو ملکونو تنظیم اوپک دا فیصله چې د تیلو تولید به کموي د سعودي عرب لپاره به اثرات ولري. ولسمشر بایدن دغه خبره د نهه یسېشنبې په ورځ په داسې حال کې وکړه چې د سعودي عرب په مشرۍ کې اوپک اعلان کړی چې د نومبر د میاشت نه به د ورځې په حساب 2 میلیونه بیرله د تیلو تولید کموي. په کانګرس کې د ولسمشر بایدن واکمن ډیموکریټس ګوند د سعودي عرب سره د همکارۍ کنګل کولو غوښتنه کړې ده. بایدن وویل ژر به د سعودي عرب په لړ کې ګامونه واخیستل شي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان خبر پښتونخوا په خبر یونیورسيټي د کیمپس تننه طالب علمانو په پښتونخوا صوبه او په ځنګړی توګه سواد کې د بدمنې پزت احتجاجونه جاری ساتلي. نن په یو احتجاج کې د پخور یونیورسيټي کې طالب علمانو ویلي چې ټول پښتانه د حالاتو د نزینه کتنه کوي او د دې هر څه خبر دي چې د پښتنو په سیمو کې ترهګری څنګه خوريږي او د دې په شا کوم لاسونه دي. دا احتجاج په داسې وخت شوی چې د تیرې نهه یا سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې په زرګونو خلکو د بدمنۍ خلاف احتجاج کړی. نور حال د پېښور نه دریو خبریال عثمان خان په دې رپورټ کې راکوي.
نن د زیارت په ورځ د اکتوبر په 14مه نیټه د پېښور پوهنتون مختلفو څانګو طالب علمانو په سوات او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو وسلوالو بیا راښکاره کېدو پر ضد احتجاج کړی. د سوات سره تعلق لرونکي ښکلا نومي د احتجاج ګډونوالي ډیوته وویل موږ یو وارې په خپله سیمه کې جنگ لیدلې دی چې ښځې څومره ځپلې دي او زموږ تعلیمي ادارې په بارودو الوزول شوې وي.
وخت پس امن ناغلی پسواد کی جنکی چی دی واپس کلونو تا چی دی آغاز دی ایجوکیشن چی دی آغو بحال شوی دی منگ نا غوڑی چی دی بیا دی پاگی که رکاوٹ را چی منگ دا امن دا پار راواتی و دا مارچ منگ دا امن دا پار رکو چی واپس چی دا آغا سیچویشن منگ نا غوڑی چی پسواد کی دوباره را شی.
طالب علمانو پا لاسونو کی پلیکاردی او بینری نیولیوی پا کم چی دا ترهگرائی پر زد ناری لیکل شوی او دا امن دا پارا او دا ترهگرائی پر زد ناری وحلی. دا احتجاج یو بل ګډونوال افتاب علم وایی ریاست تی منگ تو پښتنو ته د امن باور راکړي.
موږ دا وایو چې د وسه پوری د پښتون قوم سره سونه ظلم وشو، سونه لوبي وشو، سونه گیمونه وشو. هر سړی خبر دی څوک ملوث دی، څوک دا کار کوي، په کومه جامه کې کوي، کم وخت کې کوي. ټول خلکو ته دا کولاو پیغام دی چې سټوډنټ پښتون، سټوډنټ کمیونټي، طلبه کمیونټي دا راښوي، را بیدار شوی. دا هیڅ قسم ظلم نور نشي برداشت کولای او نه برداشت کوي.
دا روان کال د اگست میاشتې را پدې خوا سواد، باجوړ، بونیر په شمول د خیبر پښتونخوا مختلفو سیمو کې د رواني بدمنۍ او وسلوالو طالبانو بیرته راتلو پر ضد احتجاجونه دوام لري چې اوس پکې طالب علمان هم په لوی شمېره کې برخه اخلي. د پولیټیکل ساينس د کوونکي اجاز خان وایي د پښتنو په ځمکه د ترهګرۍ چپې روانې دي او د یو منظم سوچ لاندې په دې خاوره د جنگ کاروبار ګرم دی.
زه زما دا سوال چې بارډر بتاوي چې د افغانستان به خلک راوړي، نو د افغانستان په بارډر خو تا باړ لګولې دي. زه د دې ځنه یو چاکو په جیب کې بنیر ته نشم وړه. دا وسوال د کوم طرف نه رالو او دا غوی سره هغه ماډرن ویفنز دي چې کوم زمونږ سي جی یوز کوي، دا د دوی تر کوم طرف نه رالو.
د خیبر پښتونخوا یو سینیئر وزیر شوکت تی سبزی په ورستیو کې وی وی دی وته ویلو چې بدامنی ختم نه ده او د صوبی حکومت په خبر دی او پولیس او فوز لګیا دي د ترهګرۍ پر ضد عملیات کوي. خدا کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رانا ثنا الله بیا ویلو چې خیبر پښتونخوا کې بدامنی داوی کول افواده، خو په خیبر پښتونخوا کې پر لپسې د بدامنی پیښ کیږي. په امنیتی ځواکونو پر لپسې بریدونه روان دي او د زیاتره ځمواري تحریک طالبان پاکستان مني. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
پاکستان مخکنی وزیر اعظم عمران خان په سوات کې یو ځل بیا مخ په زیاتیدونکو نه امنې په اړه شوې پوښتنې ته ځواب نه دی ویلي. پاکستان کې څلونکو وای په دغه پوښتنه د عمران خان غلی پاتې کېدل دا څرګندونه کوي چې عمران خان د تیر وخت په شان اوس هم د پاکستانی طالبانو لپاره نرمه رویه لري. څلونکو وای عمران خان او په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت غړي د سوات په موجوده حالاتو ځکه هم غلي دي چې په راتلونکو کې ورته د وسلوالو لخوا ګواښ رامنځته نه شي. نور تفصیل د پېښور نه د یوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګون مشر او د هیواد تیر وزیر اعظم عمران خان په سوات کې د ترهګرۍ بیا پیل کېدو په اړه پوښتنې ته ځواب نه ویلو په حق له د پېښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي.
یو خدا دا چې عمران خان نظریاتی طور باندې د طالبانو طرف ته دی هغه جوکاو ډیر دا او په ماضي کې مقدلی دي ته طالبان خان دي خو زه بل رخ هم شته و رخ دا ده چې عمران خان طالبانو نه یریږي هم ولې په د سیمې کې د طالبانو څخه کوم چاره پیل شوی دي کوم هغه سوسایډ بومبینګ هغه کوي شي هغه ټارګټ کلینګ کوي شي نو زه دا وایم چې عمران خان په ځل کې هغه خوف ناشته د خلکو نه چې هغه په جهادیانو باندې یا طالبانو باندې یا په القاعده په دوه خبرو
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نتیر روز د اسلام آباد یو عدالت ته د ورتلو په محل پوښتنه وشوه چې د سوات په حالاتو به څه پیغام ورکي ځکه چې ټول خاموش دي او په زیاته شمیره کې خلک د بدامنۍ خلاف راوتي دي او ترهګري یو ځل بیا سیوا کیږي خو عمران خان دغه پوښتنې ته ځواب ونه ویلو. په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت او په ځانګړي ډول د سوات سره تعلق لرونکو د صوبې په اعلی وزیر محمود خان هم نیوکه کیږي چې په سوات کې د وسلوالو یو ځل بیا را برسره کیدو باندې غلې پاتې دي. دا په داسې حال کې چې د اکتوبر په لسمه په سوات کې د سکول د ماشومانو په ګاډي ډزې شوی د پولیسو په وینا په ډزو کې د ګاډي ډرایور وژل شوی او یو ماشوم ژوبل شوی دی. د ستمبر په میاشت کې سواد کې په یو 14 کې د امن کمیټې مشر ادریس خان سره د اته کسانو وجلې شوې او په یو بل پیخه کې د امن کمیټې په خوانه غړې وجلې شوې وو. د دواړو پیخو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې وا. په پیخور کې مش د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خبريال حق نواز خان وایس اپ امریکا ډیو نیوز توای د صوبې وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند نور د اسمبلی غړي په سواد کې د وسلوالو یو ځل بیا راخکاره کېدو باندې ځکه خاموش دي چې پراتلونکو ټاکنو کې ورته د وسلوالو لخوا ګواخ متوجي نشي.
تحریک انصاف ګوند که مشر دی او که د دې صوبایي حکومت دی طالبانو په مسله باندې دی هغه شان تکي رد عمل نښکاره کوي څنګه چې نور ګوندونه کوي. دا غي وجه دا ده چې بیا راتلونکي ټول ټاکنې دي انتخابات دي او ډېر خلک په سیاسي نظر باندې تم دغه ګوري که چېرې تحریک انصاف یو سخت موقف واخلي نو بیا به په راتلونکي انتخاباتو کې لکه څنګه چې پخوا د عوامي نېشنل ګوند کسان به په نښه کېدل په 2014 کې نو دغه مشکلات هم مخې ته راځي. نو په دې
په پاکستان تحریک انصاف ګوند او صوبایي حکومت روانو نیوکو په اړه مو د یاد ګوند صوبایي وزیر شوکت یوسفزی، عاطف خان او د صوبایي حکومت ترجمان بیرستر محمد علی سیف سره د خبرو کولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. په دې وروستو کې صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي وو چې بدامنۍ ختمه نه ده خو صوبایي حکومت هم پی خبر دی او پولیس او پوز لګیا دي د ترهګرۍ په ضد عملیات کوي او امنیت قابو دي. د خیبر پختونخوا په باجوړ، وزیرستان، سوات او د صوبې په نورو برخو کې په زرګونو خلک د وسلوالو د بیا راپورته کېدو په ضد راپاسېدلي دي او د احتجاجي جلسو او پرلتونو د لارې د امن غوښتنه کوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
دا وایس اف امریکا دی خبرونه دی. څلونکو وای په خبر پختونخوا او خصوصي توګه سواد کې د امنیت خرابې وځي او د وسلوالو کار کې دو سره مرکزی حکومت او صوبایي حکومت په یو بل د امنیت ذمہواری ور اچوي. دی وای د حکومت د دې عمل تر ټولو زیات نقصان به خلکو ته رسیږي او د ترهګرۍ د خورېدو سبب بګرځي. نور حال د سیمینا د یو خبريال ارشد مومن راکوي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د زده کړو د څانګې پخوانی مشر اجاز خټک دیوته ویل دوی ویني چې د صوبایي حکومت چارواکي په صوبه کې د امنیت ذمہواری په وفاقي حکومت ورچي او وفاقي حکومت دغه د صوبایي حکومت ذمہواری ګڼي.
امن ساتل خلکو سکیوری ورکول د پروینشل گورنمنٹ ریسپانسبل د آئین د فریدا دوه لارې دي آئین کې چې مسله ډېره لویه شوه نو بیا پروینشل گورنمنٹ کنسرن هغه انیشیټ کوي اپروچ چې بل ډول کیسه لویه شوه نو آرمی ته مې ریکویسټ کولی شي راشي هیلپ وکړي او فیڈرل گورنمنٹ هم هیلپ ریکویسټ کولی شي.
په سوات او د خیبر پښتونخوا نورو برخو کې د تیرو سو میاشتو راهیسې وخت په وخت د امن په حق او د بدامنۍ خلاف احتجاجي مظاهرې کیږي. په سوات کې د نهې په ورځ په زرګونو خلک راټول شوي او د امن په حق او د بدامنۍ په ضد یې نارې وهلې. په سوات کې د وسلوالو د موجودګۍ په اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثنا الله څو ورځې وړاندې ویلو دا خبره کول چې سوات ته بیرته ترهګر راتلل پیل شوي داسې بالکل نه ده. دا افوا ده یا افوا جوړول کیږي. امنیتي ادارې خبرتیا لري او چمتو دي. په دغه اړه پوز ویلو د سوات او دیر لری غرونو کې په کمه شمیره کې د وسلوالو موجودګي لیدل شوی خو په ظاهره د هغه خلک دي چې د افغانستان نه بیرته خپلو علاقو ته آبادېدو لراغلي وو. د علاقې هر ډول څارنه کیږي او وسلوال به په هیڅ صورت ونه زغمل شي. سنیټر مشتاق دی وته ویل د سیمې خلک نور ته بدامنۍ نه تنګ شوي او د امن راوستو کې صوبۍ او وفاقي حکومت دواړه ناکامه شوي دي.
او دی وخت خلک د خوف او خراس په یو کیفیت کې دی، ژر په یو کیفیت کې دی او یو ډېر غیر یقیني صورتحال دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ستمبر کې په خیبر پښتونخوا کې د یو جلسې په محل ویلیو وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا کې د امن ذمہواری سرته ورسي. په 12 اکتوبر د پاکستان د وزیر اعظم سټیرینګ کمیټې په غونډه کې ویل شوی مرکزی حکومت به د ترهګرۍ په مخنیوي کې د خیبر پښتونخوا د حکومت سره مرسته کوي. د دغه غونډې مشري د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله کوله. د سټیرینګ کمیټې غړي محسن داول دی وته ویل د متعلقه ادارو سره د دروستو به کابینټ ته ریپورت جمع کړي.
نو هغه بیا دا وی چې اوس مونږ به سکیورټی چې کومې ادارې دي جن څوره دي دغه سره به یو میټینګ کوو، بیا کې د شیو په شریکه میټینګ وکړو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي چارو په اړه خپلواکه څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکیورټی سټډیز په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې د 13 ستمبر په میاشت کې د روان کال د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې ریکارډ شوې وې. د بدامنۍ دغه پیښو کې زیاتې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبو کې رامخته شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنې او مخالفه سیاسي ګوندونو د ځلي انتظامی هغه بیان ته سخت رد عمل ښودلې چې پکې بونیر ضلع ته د پوز د راتګ لپاره د ځایي تعلیمي ادارې بندولو ویلې شوي، خو ځایي انتظامیه وایي دغه بیان واپس اخیستی شوی او بونیر ضلع کې د پوز لپاره متبادل انتظام شوی. د بونیر ضلع منتخب غړي وایي په ملکن ډیویژن کې د امنیت خرابېدو وروسته په بونیر ضلع کې چاته هم اجازت نه ورکوي چې د غازی امن ته نقصان ورسوي. نور تفصیل د مندان نه د یو خبريال ریاس حسین راکبي.
د بونیر ضلع د انتظامی ویان جانگیر خان وی وی ډیو توای هغه حکم نامه واپس اخستل شوی په کوم کې چې د پوز د پاره زئی سکول د تړلو په حواله ویلی شوی وو. جانگیر خان وای د پاکستان پوز په مکمل توګه د بونیر نه نوتلی او وخت په وخت په دې کې بدلون راغلی دی. تیر ورځ ځلی انتظامی حکم جاری کړی وو چې په بونیر ضلع کې د ډګر سینټینیل ماډل سکول به د پوز د پاره یو اونۍ بند وي، خو په سوشل میډیا د مدني ټولنې او مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا دې ته سخت غبرګون ویل شوی وو او ځلی انتظامی دا نوټیفیکیشن واپس واخستو. د سوشل میډیا د لارې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لیکلي په بونیر ضلع کې د پوز د راتلو خبر دی د طالبانو سره مذاکرات بیا بدامنی او بیا په سوات کې د پلار او زوی د پوز لخوا وجنه، خو تر اوسه انصاف نشته او ریاست دی په پښتنو سیمو کې دا ستراتیژیکی لوبه ختم کړي. په بونیر ضلع کې د مدني ټولنې فعال کارکونکو او د قانون ماهر محبوب اډوکیټ وای په ضلع کې د امن او امان داسې کوم حالات نشته چې هغه د پاره پوز راوستل شي. د امن او امان د پاره د پولیس محکمه شته او د پوز راتګ په خلکو کې تشویش خور کړی دی.
د ټروس دن تر اتک پولیس کې یو تشويش پیدا کړی دی. امن او امان قائمول دا د ریاست ذمہواری ده، د صوبایي حکومت ذمہواری ده. ټروس راځي بنیر ته نو دی چې پکار ده یو قانون لاندې راشي، باقي کې آئینی اولار موجود ده.
د بنیر دلی د صوبایي اسمبلی غړی او د اعلی وزیر محمود خان سلاکار ریاض خان وی ویډیو توایي د مذاکرات وروسته په ټوله صوبه کې حالات خراب شوي او د وسلوالو د موجودګۍ نه انکار نشته، خو بیا د تعلیمي ادارو بندول اجازه نشو ورکولی. صوبایي حکومت چمتو دی چې امن او امان کنټرول وساتي او موږ به د خپلو خلکو سره ولاړ یو.
امن زمونږ شریکی دی، د اسواد بنیر زمونږ شریکی دی، د خاور زمونږ شریکی ده. مطلب داسې قسم واقعاتو ته یا داسې قسم واقعاتو موږ به بالکل په دې باندې هیڅ قسم کمپرومایز نشته، د خپل قام سره ولاړ، د خپلو خلکو سره ولاړ او امن چې دی دا یقیني کول.
په ورستو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې اور بند شوی و، خو په خیبر پښتونخوا او قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه شوی او په ټوله صوبه خصوصي توګه سوات کې د خراب امن او امان په ضد ولسی پاڅون شوی او ریاستی ادارې
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په ضد په ټویټر باندې د یو پیغام په سر د پلټنو مرکزی ادارې د مخالفه تحریک انصاف یو مشر او پخوانی مرکزی وزیر اعظم سواتی نیولې او د اسلام آباد یو ځای عدالت نوموړی په دوه ورځو جسمانی ریمانډ باندې پولیسو ته ورکړې. اف آی اے په درج کړې مقدمه کې ویلي چې اعظم سواتی د پاکستان ریاست، ریاستی ادارې او د پوز مشر نیخ پنیغه په نخه کړې او د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره یې ولست ریاستی ادارو خلاف راپارولو کوشش کړې. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشرانو د اعظم سواتی د نیولو تور د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې جوړ اتحادي حکومت باندې لګولې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه دریو خبريال ارشد حسین راکوي.
د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے د مخالف تحریک انصاف ګوند د سینیټر او پخوانی مرکزی وزیر اعظم سواتی خلاف درج شوې مقدمه کې تور لګولې چې هغه د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د پاکستان د فوج پر ضد د کرکې خپرولو هڅه کړې او د عدالتي نظام خلاف بد اعتمادي پیدا کړې ده. د اعظم سواتی پر ضد د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون کال 2014 د مادو لاندې تیر شپه مقدمه درج کړې شوې وه. د پلټ نو مرکزی ادارې اف آی اے د سایبر کرائم څانګې په دې مقدمه کې ویلي چې اعظم سواتی په بدنیتۍ ولاړ او د غلطو مقصدونو ترلاسه کولو لپاره د سپکاوي نه ډک ټویټ کړی وو او دا د فوج دننه د تقسیم خپرولو ناوړه سازش دی. ښکاره دی چې تیر ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د زوی حمزه شهباز د منی لاډرنګ په قضیه کې د بری کېدو په پریکړه عکس العمل کې اعظم سواتی په ټویټر خپل پیغام کې د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته ویلي، مستر باجوا تا ته او تا سره ځنی خلکو ته د دا مبارک وی. هغه په خپل پیغام کې لیکلی، استاد دسیسا کامیابیږي او د هیواد په بیا ټول مجرمان خلاصيږي. نن د زیارت پروز اسلام آباد کې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال اعظم سواتی مطبوعاتو ته ویلي، د قانون هیڅ سرغړونه نه ده کړې، یوازې د باجوا نامه اغستې ده او دا لویه سرغړونه ده.
فاندامنتل رائټس کی خبر دي کوئی نه، آئین کی خبر دي کوئی نه، صرف ایک نام دی باجوا کا اور یہ خلاف.
نونګړی دا تور هم لګولې چې هغه نیولې اف آی اے دی ولې ایجنسیانو پر تشدد کړی دی. د پاکستان د فوج لخوا په دې اړه لاکم تازه بیان مخې ته نه دی راغلی، خو فوج د مخ کې نوای چې په سیاست کې لاسوهنه نه کوي او په سیاست مدارانو یې غږ کړی چې فوج دی په ملکی سیاست کې نخ کېل کوي. اخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر اسد عمر د اعظم سواتی نیول کېدل غندلی او د هغه په سمدستي توګه د پریښودو غوښتنه یې کړې. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونه د اعظم سواتی نیول کېدل د اظهار په ازادۍ د قطع غن لګولو هڅه ګرځوي او د راولپنډي اسلام آباد یونین آف جرنالست غړي حنیف الرحمن ډیوه توي په هیواد کې د عدالت او د فوج پر ضد جایز تنقید هم نه زغمل کیږي.
هر یو انسان ته حاصل دي چې هغه د چکم د واکمن ډلې دي یا واکمن خلق دي، دا غوي کې د ولس په حواله باندې یا د پاکستان یا د غدر یا د ملک په حواله باندې سپالیسیانی وي، دا حق هر چا ته حاصل دي چې باغی من خپل درای اظهار وکړي، کاغه ته مری تنقید وي، کاغه مثبت وي، کاغه هر قسمه نظر وي.
د مخالف تحریک انصاف ګوند مشران داوا کوي چې اعظم سواتی د تپل شوی او فستایی حکومت لخوا نیول شوی دی، خو د مسلم لیگ نون په مشرۍ کې جوړ اتحادي حکومت لا هم د دې دعوی پخله یا د دې تردید نه دی کړی. په پاکستان کې د ټولنیز رسینو د حقونو لپاره کارکونکو هارون بلوچ وایس اف امریکا ډیو ته وای د اعظم سواتی خلاف د نورو مادو ترڅنګ د الکترونیکی جرمونو د اک د شلمې ماده لاندې مقدمه درج کړې شوې ده او دا ماده په آنلاین بڼه د چا د بدنامولو سره تعلق لري.
جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے یا اس قسم کے دیگر قوانین ہیں یہ خاص طور پر لوگوں کو ٹارگٹ
ہغوائی دا بدنامے دا قانون پر زنگلی ڈول دا خلقو پر هدف کولو لپارا کارول کی گی او دا لومڑی زل ندی چی دا دی قانون لاندی سوک پر هدف کلی شوی وی لدی اولاندی هم یوشمیر خبریالان او قانون پوهان دا فوج پر زد دا بیناو پر پلما نیول شوی وو پا دیکی وطل قانون پوها او دا بشری حقونو کارمند دا ایمان زینب مزاری هم شامل وا هغا دا وایس اف امریکا ڈیوا سره خبرو کی وای دا سخکاری چی ټول ریاست دا جرنیلانو دا حفاظت لپارا جوړ شوی وی.
جنرل باجوا کو کوئی نام بھی لے لے
هغه وای کو سوک دا جنرل باجوا تش نامه هم واخلی نو دا هغه خلاف مقدمه درج کیږي. دا دا اندیښنه او دا افسوس وړ خبره ده ولی چی ریاست خپل طاقت د خلکو نه اخلي او قانون یوازې د جرنیلانو د تشخص د حفاظت لپاره نه دی بلکې قانون د خلکو د حفاظت لپاره جوړیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر فواد چودھری په خپل ټویټ کې لیکلی چې په اعظم سواتی د تشدد اطلاعات د پریشانې وړ دي او ویلي چې په پاکستان کې په سیاسي قیدیانو تشدد یو معمول جوړ شوی دی.
دا وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د تیرو د پیداوار او برآمد کوونکو هیوادونو د تنظیم اوپیک لخوا تیره هفته په روزانه حساب د 600 بیرل تیل کمولو اعلان باندې امریکي سخت خبرګون ښودلی دی. د امریکې د کانګرس دوه غړو په سعودي عرب د وسلې خرڅ ودرولو او نورو بندیزونو غوښتنه کړې او دریځ یې خپل کړی چې د اوپیک فیصله وروسته ګټې رسولی شي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار نوشروان قلندر د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د تیلو برآمد کوونکو هیوادونو تنظیم اوپیک لخوا د تیلو په پیداوار کې د کمی د فیصلې په اړه سعودي عرب خارجه وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ویلي دا د اوپیک د هیوادونو متفقه فیصله ده. د امریکا د کانګرس ځینو غړو غوښتنه کړې ده په سعودي عرب د وسلې خرڅولو بندیزونه لګولې شي. د کانګرس غړي دریځ لري چې د تیلو د پیداوار د کمی په فیصله کې سعودی عرب متحرک رول لري او د دې فیصلې نه د اوکرين په جنگ کې روسه ګټه رسیدې شي. د امریکا صدر جو بایدن هم د شورو پنځشنبه په ورځ وړاندیز کړو چې په سعودی عرب د وسلې ترڅنګ د نورو بندیزونو لپاره به کانګرس ته وینا کوي او دا کار به د کانګرس ته چوټیانو د ختمېدو وروسته وکړي شي. صدر جو بایدن ویلي چې غواړي سعودی عرب ته په فیصله خپل غبرګون ښکاره کړي. د تیر ګل دوشنبه په ورځ د امریکا د سینټ د خارجه چارو کمیټې چیرمن باب مینینډیز ویلی وو چې امریکا په اوکرين د حملې په سزا د روس د تیلو په بین الاقوامي مارکیټ کې په خرڅ د بندیزونو تیاری کوي او د سعودي عرب دا فیصله د روس خلاف د جنگ د زور راکمولو سره تړي. نوموړي سینیټر مینینډیز د نهې سه شنبه په ورځ دا وړاندیز هم کړی چې باید د سعودي عرب سره د یو کال پورې اړیکې کنګل کړې شي. کانګرس ته وړاندې کېدونکي قانون کې شریک سینیټرانو کې یو د ډیموکراټک ګوند ریچرډ بلومنتل هم دی چې دریځ لري سعودي عرب په دغه فیصله کې غالب طاقت لري او دغه هیواد د دې فیصلې نه ځان لکول به اغیز ولري. د ډیموکراټک ګوند یو بل غړي روخانه څوک چې هم کانګرس ته د وړاندې کېدونکي قانوني مسوده کې شریک غړی دی وایي چې د سعودي عرب سره د وسلې اخستو لپاره د امریکا نه علاوه بل خلار نشته او د وسلو بندیز به د امریکا فشار زیات کړي. هغه ویلي سعودي عرب د تیرو دوه کلونو راهیسې غلط حساب کتاب روان کړی دی او کېدای شي وجه دا وي چې پخوانی صدر ډونالډ ټرمپ ورته زړه پرانستی وو. د څېړنې ادارې کارنیګي انډومنت فار انټرنیشنل پیس یو ستر څېړونکي او د منځنی ختیځ لپاره د امریکا خارجه وزارت یو پخوانی مرکزی ایرون ډیوډ میلر وایس اف امریکا ته ویلي چې د اوپیک فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې امریکا کې د منځ مودي ټاکنې را روانې دي او دا فیصله به د صدر جو بایدن سیاسي پوزیشن کمزورې کړي. د دې ترڅنګ د اوپیک فیصله یو رقم په روس د معاشي بندیزونو خلاف مرسته ده چې ورباندې د اوکراین په سر لګولي شوي. نوشیروان کلندر VOA ڈیوا واشنگٹن ڈی سی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. په ایران کې د وجلې شوې مهسا امینی د مړینې په سر راپورته شوې احتجاجونه د ملک لویو او وړو خارونو ته غځېدلې دي. بلخوا په ایران کې د عدلی او پولیسو مشرانو په خلکو غږ کړی چې ځان د دغه مظاهرو نه لرې وساتي، ګنې د سختو سزاګانو سره به مخ شي. نور تفصیل تاسو زموږ همکار بختور شاه په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
په ایران کې د پولیس په ولقه کې د مړې شوې کوردۍ مېرمن مهسا امینی په سر راپورته شوي احتجاجونه په ټول ایران کې خواره شوي دي، چې پکې تر اوسه په ګڼ شمیر کې مظاهرتیان د پولیس لخوا په تشدد کې وژل شوي او جوبل شوي. د ایران د عدلی مشر غلام حسین محسن ایجایی د زیارت په ورځ د ایران ججانو ته امر وکړو د مظاهرتیانو مشرانو ته دې سختې سزاګانې ورکړي. د ایران مطبوعات د نوموړي له قوله وایي چې هغه په ججانو غږ کړی د مظاهرتیانو د پاراونکو سره د هیڅ ډول همدردی نه کوي او سختې سزاګانې دې ورته ورکړي. تیر هفته د ایران د پولیسو او داخله چارو مرستیال مشر ماجد میر احمدی هم مظاهرتیانو ته خبرداري ورکړی وو چې که څوک هم د مظاهرو په موقع ونیول شو، هغوی به د سختو سزاګانو نه بغیر نه خوشی کیږي. په ایران کې د ستمبر په 14 نیټه د مناسب حجاب نه غوستلو په سر کوردۍ میرمن مهسا امینی د اخلاقیاتو پولیسو په ولقه کې مړه شوې وه. پولیس ویلي هغه د زړه په دوره مړه شوې وه، خو د هغې کورنۍ وایي هغه د پولیس لخوا په تشدد مړه شوې. د مهسا امینی د مرګ په سر په ټول ایران کې میرمنو مظاهرې پیل کړې چې تر اوسه روانې دي، خو رپورټونه وایي د ایران د انقلابي دستو ملاتړې ډله باسیج د مظاهرچیانو په ضد بریدونه کوي او مظاهره کوونکي د مظاهرو نه منع کوي. هر څه که په ایران کې د پولیس لخوا د زور زیاتی په ضد د تاریخ تر ټولو درنې مظاهرې روانې دي، خو د ایران حکومت د دغه مظاهرو د علتونو نه سترګې پټوي او تور یې په امریکا او غربي نړۍ ور اچوي. د ایران صدر ابراهیم رئیسی په کازاکستان کې د یوې غونډې په وخت په امریکا تور لګولې چې د پوځي لارې د ناکامۍ وروسته اوس ایران د مظاهرو په لار بې ثباته کول غواړي، خو امریکا او غربي نړۍ دغه تورونه ردوي او وای په ایران کې د اولسی پاڅون او بنیادی حقونو ملاتړ به جاری ساتي.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. او تاسو وړاندې کوو چې په نړیوال او سیمه ایز مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوي. د تا زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
په ایران کې د یوې کورت پیغلې د مهسا امینی د پولیس په ولقه کې د وجلې کېدو وروسته ګرد ایران کې د احتجاجي مظاهرو تازه خبرونه د امریکې په نیویارک ټایمز او کریسچن ساينس مانیټر اخبارونو کې او د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویب پاڼه خواره شوې دي. د نیویارک ټایمز د خبر سرخط دی چې په ایران کې د مظاهره کوونکو خلاف د خونړو حکومتي عملیاتو باوجود مظاهرې د تیلو د صنعت په شمول په ګرد ایران کې خورې شوې دي. مظاهره کوونکو د اسلامي جمهوریت ایران د حکومت د لری کول مطالبه نیولې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د مظاهرو د چقولو د پاره د ایران د امنیتی ځواکونو او پسپینو جامو کې د بسیج ملیشې د کوششونو باوجود دا مظاهره په ګرد ایران کې خورې شوې دي. په ایران کې د تیرو 100 هفتو راسي انټرنیټ او د مواصلاتو نور ښکار ذریعے بند کړې شوې دي. په دې سبب د مظاهره کوونکو خلاف د ایرانی حکومت په عملیاتو کې د مرګ جوبلې صحیح معلومات نکېږي. خو د ایران حکومت ویلي دي چې مظاهرو کې د ایران سلیر فوجان وجلې شوی او تقریبا 2000 جوبل شوی دی. د امریکې په یو بل اخبار کریسچن ساينس مانیټر کې د ایران د مظاهرو په باب له د اسوسییټډ پریس خبر رسانې ادارې په خور شوی یو خبر کې ویلې شوی دی چې د ایران نه بهر په یورپ، قطبی امریکا او د دنیا په نورو سیمو کې مېشته ایرانیانو هم د ایران د حکومت خلاف مظاهره شروع کړې دي. اخبار لیکي چې په ایران کې د کال 1901 کم اتیایم د اسلامي انقلاب دراتلو نه پس ایران نه د تختیدلو ایرانیانو په غربي ملکونو کی زیگیدری ظلمی ایرانی کل ایران کی روانو مظاهرو کی خپل ملکیانو سره ډیر نزدې یو والے اخکار کړی دی. په لندن کې میشته د بشري حقوقو د ایرانی نسل یوې زنانه سیړنکارې طاهری دانش اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې موږ ایرانیان تل خپلو کې سیاسي طور بې اتفاقه پاتې شوي یو، خو په ایران کې دا موجوده راپور ته عوامي اړی غړي یقینا چې ایران په یو فیصله کون موړ ودرولې دي. او د خبرونو د عالمی ټلویزیون چینل الجزیره په ویبپاڼه د ایران د مظاهرو په باب له خورشوي خبر سرخط دی چې په ایران کې روانو خورو ورو مظاهرو سره سره ایرانی حکومت په شلګونو مظاهره کوونکي نیولي او فرد جرم پې لګولې دی. دا اقدام د ایرانی عدلیې د ستر قاضي د غلام حسین محسنی ای جی د دې حکم نفس شوی دی چې د ایران حکومت چې کوم خلک فسادیان ګڼي د هغوی مقدمو له دې زر تر زره حتمي شکل ورکړی شي.
ملګرو ملتونو په پاکستان کې سیلاب ځپلو لپاره د امداد غوښتنه کړې. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې ویلي چې د دې وخت پورې یوازې د ټاکل شوي امداد 11% برخه ورته ورکړل شوې. د پاکستان حکومت وایي د روان کال سختو بارانونو او سیلابونو له وجې ملک ته په مجموعي توګه باندې 10 ارب ډالره نقصان رسېدلی دی. نور حال د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ ویلي چې تر دا دمه پاکستان سیلاب ځپلو د مرستو امداد لپاره یوازې 90 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، کوم چې په پاکستان کې د 9.2 میلیونه سیلاب ځپلو خلکو ته امداد ورکولو لپاره ټاکل شوی 8.6 میلیونه ډالرو 11% جوړیږي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې په دې خبره خواشنی څرګنده کړې چې تیر دوه اونۍ کې امداد په برخه کې د پیسو رسیدل روسوي دي. په بیان کې ملګرو ملتونو وایي چې موږ سره دا وخت څومره امداد شته هغه د دې سیلاب ځپلو ته ورسوو خو دا کافي نه دی، موږ له نړۍ غوښتنه کوو چې خپل امداد دې زر تر زره ورسوي. ملګرو ملتونو او پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې د 3.5 میلیونه خلک چې د موسمي بدلون له امله د سیلاب له وجې څخه اغیزمن شوي دي، په دې کې زیاتره د اوبو د لارې د ناروغۍ خپرېدل، د خوراک د کموالی، د صفا اوبو او د پناه د ځایونو تر ټولو لوی اندېښنې دي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړې ده چې کال 2023 د جنوري میاشت پورې به د سیلاب ځپلو سیمو کې د ملیریا 2.1 میلیونه کیسونه مخه ته راتلی سي او د دې ترڅنګ 5.67 میلیونه نور خلق به د وجل سره مخ کېدای سي. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له وجې د هواد لوی برخه په اوبو کې ډوبه سوې ده چې د 1.5 میلیونه ماشومانو په ګډون 1.5 میلیونه زیات خلک پکې وژل شوي دي. نږدې 8 لکه کورونه او ودانۍ ته زیان رسېدلی او 1.1 میلیون څاروي اوبه وړې دي. د سیلاب له وجې ځپل شوي کسانو کې 80% ښځې او ماشومان دي. په پاکستان کې د اقلیم د بدلون وزیر شری مزاری د چهارشنبې په ورځ وویل دا یوازې شمیره نه ده بلکې د دې د سیلاب له وجې پاکستان ته رسیدونکي زیان واضح کوي. پاکستان چې یو زری هېواد دی، سیلاب وکر کروندو ته هم په لویه کچه زیان رسولی دی. ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره اټکل کوي چې پاکستان کې 3.8 میلیونه ایکړه د کرنې ځمکه د سیلاب له وجې اغیزمن شوی.
د پاکستان پښتونخوا صوبه کې د سیلاب راتلونه را په دې خوا کروندګر د یو شمیر ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي که یو خوا یې سیلابونو زرعي ځمکې او فصلونو ته نقصان رسولی، نو بل خوا یې په څارویو کې بېلابېلې ناروغۍ خورې شوي دي. د څارویو د درملنې محکمې چارواکي وایي چې دوی ځای په ځای څارویو ته واکسین ورکړي دي، خو که د چا څاروي د واکسین نه پاتې شوي وي نو باید چې دوی سره رابطه وکړي. نور حال د سیمې نه دریبه خبریال ملک وخاص په دې رپورټ کې راکوي.
دا اگست 15 نیټه وروسته په پښتونخوا صوبه کې د سیلابونو له امله کروندا او کروندګرو د معاشي یوازنې ذریعہ ساروی سخت په بدني توګه اغیزمن شوي. کروندګر وای د سیلابونو رستو د لوی سارو پخپو کې پړسو براغلی دی چې ساروی ته په ادریدو کې تکلیف وي چې ورسره وزن کې کمی هم راغلی دی. دوی ګیله لري چې تر اوس وخت پورې ورته د سارو د درملنې ډاکټران نه دي راغلي. دوی غوښتنه لري چې د دوی د سارو د پاره د داروګان برابر کړي شي.
په هسپتالونو ته زیات نه زیات لاړ شو کنه، خو لیکن هغې کې هم موږ له څه پوری دغه نه دی راکړی شوی او د دې څه ویکسین چا نه دي لګولی. نو نن د هغې نتیجه داره چې زموږ په سارو پورې قسم قسم خارخ او بیماری لګېدلی دي، خو لیکن چا ورته خیال کړی نه دی، نو بس الله دې زموږ په حل رحم وکړي.
د سارو کروندګر وایي چارواکو ورته د داروګانو ورکولو ویلي وو، خو څاروي ورځ تر بلې خرابېږي. نو دوی نشي کولی چې د حکومت په تمه کینی ولې څاروي نور هم پریوزي.
سیلاب کله ختم شو واپس هم بیا لکه علاقه لگا خشونه واپس هم راوستل، خو تر دې دمه موږ سره لکه نو ویکسین میکسین یا څه بندوبست نه رشي اوسه پورې کنه، او په خپل لغه باندې که څه بیماری ماری پیرو دوای مو ویل 400 نه وروړو په بیا باندې. نور داسې حکومت تاړه خصم له سوکرا غلی نه دی دیبته مفور.
د سارو د درملنې او انتظام محکمې لایف سٹاک چارواکي وای چې کله نه سیلاب راغې نو دوی پلی ډلې چمتو کړي، او د سارو د ناروغو جاج اغیستلو سره دا معلومه شوه چې سیلاب ځپلي سارو کې ګوټا، انتریکس او لمپی سکن ناروغي راښکاره شوه. د دوی په وینا دوی 1,00,000 سارو ته ویکسین وکړل. وایي که اوس هم د چا ساروي په ناروغۍ اخته وي نو دوی سره دې تماس ونیسي.
چې کم کس ته نږدې هسپتالونه دي هغوی ته دې راشي او هغوی ته دې مونږ ته ووایي، هغې هسپتالونو کې دې خپل نمونه ولیکي، مونږ به هغوی ته ویکسینیشن هم پرووایډ کړو. دا هغه به مورته 92-20-012 د افس نمبر دی، او د دې نه علاوه مطلب داری چې اوس مزار والی دی یا مطلب داری شبقدر والی دی، نو هغوی نږدې چې کوم ورسره هسپتالونه نږدې هسپتالونه دي، هغه دی کې خپل ټیلیفون نمبر خپل سارو تعداد او ورسولی کی، نو که هغوی په خپله ویکسینیشن کولی چې خو مونږ به ورله ویکسین ورکړو، په خپله دي کې ګینې، نو هغوی به زمونږ ټیم ورشي.
د لایف سټاک محکمې تر مخې په 400 کې خاوشا 400,000 غواګانې
او 15,000 پورې میخین څاروي
شتون لري چې پکې 100,000 د سیلاب نه متاثره شوي دي. خو په ځینو کلیوالو سیمو کې اوس هم داسې څاروي موجود دي چې ناروغه دي او واکسینو ته اړتیا لري. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز.
د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پېښور های کورټ د یو پاکستانی ښځې درخواست اوریدنې فیصله کې د پاکستان د قومي ريجستریشن ادارې ته ویلي چې د دغه ښځې افغان خاوند له د پاکستان اوریجن کارډ ورکي. دا کارډ د یو پاکستانی وګړي غیر ملکي خاوند یا ښځې ته پاکستان ته په آزاده تګ راتګ حق ورکوي، خو قانون پوهان وایي اکثر پاکستانی ښځې چې د بهرني تن سره واده وکړي نو د قانوني ستونزو سره مخ وي. نور تفصیل د پیښور نادری و خبریاله سادیا قاسم شاه په دې ریپورت کې راکوي.
دا فیصله د پیښور اعلی عدالت دوه ججانو جسټس مسرت هلالي او جسټس شکور احمد د سمیا روحي نومي یو پاکستانی خزي خواص اوریدل نه پاسو کړه. سمیا روحي عدالت تخواس کړي چې دغه خاون چې افغان شهریت لري ډیره موده بهر دیره دي، خپل کورنۍ سره یول د کرونا او اوس قانوني دستاویزات نه لرلو لوجي ملاوی دو تا پاکستان تا نشیرات للی. ده در خواست کون کی عدالت کی نمائندگی کون کی یو وکیل مهوش محب کاکا خیل اویل عدالت نه وازی ده نادره اداری تا ده در خواست کون کی خاون تا ده پاکستان اوریجن کارت جاری کولو حکم ورکو. عدالت خپل فیصله کی ده پاکستان ده ملیت یا شهریت قانون لسم شک هم غیر آئینی او غیر اسلامی اوگرزولو. ده دی سوجه ده پا دی حکلا مهوش محب کاکا خیل سدا اویل
پاکستان سٹیزن ایکٹ چکم 1951 دے اغه سیکشن 10 اغه د پاکستان د آرٹیکل 25 منافی کئ، زکه چې آرٹیکل 25 وئ چې پاکستان چې سمره شهری دی کو خزر دا کو غسړی دی کو غ ٹرانسجنڈرز دی چې سمرم سٹیزنز دی اغه ټول د قانون مخامخ یو شانتی دی، پاکستان کې باغ ټول یو شان ٹریټ کیږي، زکه چې کوم د الټرا وایلس ڈکلیئر شو، ان اسلامک ڈکلیئر شو او ان کانسټیټیوشنل ڈکلیئر شو.
د پاکستان پارلمان یو پخوانی غړی بشرا ګوهر هم په دغه فیصله په ټویټر خپل یو ټویټ کې ویلي چې دا یو ډیره مهمه فیصله ده، او کله هغه د پارلمان غړی و نو هغه د دې شهریت قانون کې ترمیم کوشش هم کړو خو د داخله وزارت د دې مخالفت کړو. او وجه دا وا چې دا ګمان کېدل چې پاکستانی خزي بلنی وګړو سره که داسې واده وکړي نو دا د امنیت مسلې پیدا کولی شي. د پاکستان د پارلمان یو پخوانی غړی جمیله ګیلانی وای د عدالت دا فیصله یو غټه کامیابی ده، ځکه چې دا پاکستانی خزو او سړو کې قانوني تفریق ختموي.
سړی بهر نه خزو کې نو هغه ډیر په فخر سره او ډیر په هغه باندې هغه راولي او د هغې آی ډي کارډ او د هغې هر څه وشي که نه ډیر په اسانه. او چې ښځې وکړي نو هغې ته پوهینم چې په دې کې فرق څه دی. دا خو اسم که دی وایي چې سیکیورټي دا یا یو شی دی بل شی دی او دې کې ایس چې کوم دی نو شک او شبه نه ده په کار.
قانون پوهان د پېښور های کورټ دغه فیصله یو مهم فیصله ګرځوي او امید لري د دې فیصلې عملي کېدو سره به د پاکستانی ښځو او سړو د غیر ملکي وګړو سره ودونو او دې سره تړلې ستونزو خاتمه وکړي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي سوداګر وایي چې په افغانستان د طالبانو کنټرول وروسته د افغانستان د لارې منځنی اشیایي ملکونو ته تجارت ډیر کم شوی دی. تاجران وایي چې د پاکستان نه په سیزن کې تازه میوې دوی مرکزي اشیایي هیوادونو ته لیږي، خو اوس پکې ډیر کمی راغلی. نور حال د چمن نظر یو خبریال نعمت الله سرحدی راکوي.
حکومت پاکستان د کراچی او گوادر بندرونو څخه د چمن تورخم غلام خان لاري د افغانستان د تجارانو مالونه افغانستان ته رسولو کې د دغه میډیا په ترس کې سہولتونه ورکوي. خو د افغانستان د خاور څخه منځنۍ شای وادونه ته پاکستانی اموال په ترانزیت په مخ کې پر افغانستان د افغان طالبانو د قبضې وروسته مشکلات نور هم سیاسي دي. یو پاکستانی تاجر محمد عمران چې منځنۍ شای وادونه ته د پاکستانی کینو او کیلې ترانزیت کوي وډیو ته وویل ستیر کال د کینو په سیزن کې د 1400 څخه بیا تر 1400 ټنو پورې کینو منځنۍ هیشای وادونه ته دوی اکسپورت کوي، خو په تیر حکومتونو کې دغه ترانزیت په زورونو ټنه وو. اوس د کیلو سیزن روان دی، تر اوسه دوی اکسپورت نه دی شروع کړی. پاکستانی تاجر د منځنۍ هیشای وادونه ته د پاکستانی میوو په اکسپورت په مخ کې خنډ د افغانستان حالات بولي. بلې خوا ته په سپین بولدک د افغانستان په سرحدي ښار کې یو ځایي افغان تاجر عبدالهادي وډیو ته وویل چې د افغان تاجران ته د پاکستان په خاوره کې واپسي ترانزیت په مخ کې مشکلات ورپیښ دي.
مرشان چې سکینر ته ولاړ وي هم سکینوي حل کوي، هم چې لر لوډ وي هغه بیرته کښته کوي چې دا د سکینر نه وځي. د سکینر بایس په داسې اندازه وي موټر خالي کېدو ته ضرورت نشي پیدا. افغانستان پاکستان دواړه حکومتونه سره کښېني چې د دروازې کم وخت باید دا تو څخه درلوس بجو پر ورزیات کې د سره بیا کتربارہ د خوشبارہ د ترانزیت د ټولو مقامو په اسانی سره اوړي راوړي.
خو د پاکستان د ګمرکاتو د ترانزیت چارې یو مشر اکمل درانی وډیو ته وویل چې د پاکستان له خوا هم د هب ترانزیت او هم د ډرون ترانزیت په مخ کې جوړ مشکلات ډېر حد پوري ختم کړل سوي دي. خو د پاک افغان جوائنټ چمبر اف کامرس مرستیال مشر عبدالغنی اسکزی وډیو ته وویل چې د ترانزیت په مخ کې جوړ مشکلات ختمولو لپاره پاک افغان ګډ چمبر اقدامات اخیستل پیل کړي دي.
زموږ مزیدوم نور کوشش دی چې پاکستانی اټمن چې دی موږ زیات کو افغانستان ته بيد افغانستان سره سینچل ایشیا تا کوم ملکونه چې دا کم سره نږدې دي په دې خټه کې دي کنیکټیویټي په مابین کې راسي د تجارت او د بزنس په حواله. نو ان شاء الله موږ به نورم کوشش کوو مخته چې دا بزنس نور د دې ملکو در مابین زیات شي.
حکومت پاکستان د منځنۍ ایشیا وادونو ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، آذربایجان او ترکمنستان سره تجارت پر مخ بیولو د پاره مشترکه کارکونکو ګروپ جوړ کړی دی. سیدروان کال پر 3 مارچ باندې د ازبکستان سره د پی ټی په نامه مایده هم وکړل. خدغه ټوله تجارتی چاري په د افغانستان لاري کیږي. خو د افغان طالبان او حکومت د پاکستان او د منځنۍ شای وادونو ترمنځ دغه تجارتی چارو په حق تر اوسه څه نه دی ویلي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وخت انتظام ادارې پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان د 15,000 بې کوره رجسټرډ کورنیو لپاره 3.3 کروڑ روپۍ مالی مرستې جاری کړې دي چې په راتلونکو څو ورځو کې به اغیزمنو کورنیو ته ورکړل شي. خو کډوال وایي دغه مرستې د نشت برابر دي او که حکومت مرستې نشي ورکولی نو دوی د خپلو علاقو ته بیرته استانې کی. نور تفصیل د سیمینار د یوه خبریال عدنان بیټنی راکوي.
د پی ڈی ایم ای وین ایسانداور وائس آف امریکا ڈیفا ته وویل د شمالی وزیرستان تر هغه څخه متاثرنو کورنۍ ته هر میاشت 60,000 روپۍ د خرڅ خوراک ورکړل کیږي تر څو په دې کډوالې کې د هغوی مالی مشکلات را ټیټ کړي. هغه وویل د مرستو د 98 کیسې چې 3.5 میلیون روپۍ جاری کړل شوې او په دې کیس کې د افغانستان ستانه شوې وزره کورنۍ هم شامل دي چې په داسو ورځو کې به دوی ته موبایل سیم د لارې د مرستو پیغام ترلاسه شي. خود شمالی وزیرستان کډوال وای گرانی سیوا ده او په دې گرانی کې د مرستې نشت برابر دي. دا په داسې حال چې د ځینې کډوالو کورنۍ مرستې تړل شوې وای که حکومت دوی ته مرستې نشي ورکولی بیر دوی خپل سیمو ته بیرته ستانه کړي. په لکه مروت سیمه کې میژ د شمالی وزیرستان سره تړاو لرونکي کډوال فتح الله وای 15 میاشتې کېږي چې د مرستې تړل شوې. هغه ویل پخوا به دکاندارانو نه په پور سامان اخستو خو چې دا مرستې بندې شوې اوس دکاندارانو ترې پور بند کړی ځکه چې دوی د هغه تیر پور ورکولو مخه نه ویني.
خو پسی نه مخکې به د میژ نه پیسې بند کړي دي که پیسې نه روکوي خو د میژ د خپلې پیسې څه نه شي روکولی دای پیسې مخه نه ویني. میژ د خپلې علاقې ته واپس کړو داسې د واپس کړو لکه څنګه نه راځي د وزیرستانونه واپس کړي میژ د راخ واپس کړو کېر کړي یې مخه میژ نه ویني د دوړې مخه نه ویني میژ د پخې نه مخه نه ویني میژ د غوړې مخه نه ویني لکه سوالونه به کوي چې نه راته مزدوري خو نشته.
یو بل کډوال جان اکبر اویل دا د 60,000 روپو مرسته د هغه وخت نه ورکل کیږي چې دوی لومړی به کور شي. وو هغه ویل د هغه وخت په پرتله گرانی کې څو چند اضافه شوه په کار د چې د مرسته هم سه واکړل شي. هغه زیاته کړه په دې مرسته ایوات روړه اوړه چینی او غوړی نه اخستل کیږي. وی ویل د مرسته نشټوالی له امله ماشومان به تعلیم کیږي.
اوس خو ډېره ګراني ده کنه نه ګي زیاته ده هلته اوړه ډېر سلکای په 2,000 روپۍ تروړه میلاوې ده اوس په 5,000 میلاوې دي او وړي هلته سلکا میلاوې ده ډېر ګر سړي په 20,000 سای نه کېږي کور کړیا هلته 2,000 او 3,000 ډبل سوي ده ماشومان تعلیمونه سه کنه ډېر سره تنګ سوي یو 40,000 روپۍ مسته په حال کې کنه په 20,000 سره کار نه کېږي.
ایسانداور وای دا نږدې 6,000 کورنۍ دي او دوی د لپاره کمیټي جوړه شوې چې دا کورنۍ واپس کوي که مرستې ورته جاري کوي. هغه کمیټې چې څه فیصله وکړي هغه به عملي کوي.
کمیټي نو ستاسو لګیا دو ویریفیکیشن مال لګیا دا اپ دیش نه دي شامل چې کله هه دې چې کوم کیس ته حال شي بیا به هغه په شامل شامل وي. پی ڈی ایم ایچ دو پخپلا نو خدا اماؤنٹ کما ولا شی نیز دیو تا ولا شی دا چه دو دا دے حکومات چار دو چه پیسی دیو تا وی یا کما وی.
د پاکستان پوز په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذاب پروم عملیات کړی چې له عملی نارده یو لک کورنۍ خپل سیمې په پرېښولو مجبورې کړې وې. خو دوی وایي تر عملیات وروسته نارده 85% کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس کړې دي. ادنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه دي. د تعلیم نړیوالې مبارزې نوبل جایزه ګټونکې ملالہ یوسفزئی د پاکستان سفر کړی او په سینسوبه کې د سیلاب ځپلو سیمو خلکو سره لیدلی دي. خو خپل پلارني کلی سوات ته نه ده تللی. د سوات سره تعلق لرونکي فعال او پښتانه خبریالان وایي په کار ده چې ملالہ یوسفزئی سوات او پښتونخوا ته ورغلی وي ځکه چې یو خوا په سیمه کې بدامنی بیا شروع شوي او د هغې د ورتګ سره به خلکو ته اخلاقی ډاډ ترلاسه شوی وي او بل دا چې په پښتونخوا کې هم سیلابونه راغلي وو. خو د ملالہ یوسفزئی پلار او د ملالہ فنډ شریک مشر ضیاءالدین یوسفزئی وی او ای ډیو ته ویلي د هغوی دا سفر د سند د سیلاب ځپلو سیمو. نور تفصیل د کراچۍ نه د یوه خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې راکوي.
په سوات کې د تازه وسلوالو راښکاره کېدو او پیښو کېدو په وخت چې ملالہ یوسفزئی پاکستان ته راغلی په ځانګړي ډول د سوات خلکو ویلي وو تمه لري چې ملالہ یوسفزئی به خپل پلارنۍ علاقې ته لاړ شي او د پاکستانی واکمنو سره به د سوات او خیبر پښتونخوا د امنیت په سر خبر وکړي. ټولنیز فعال عثمان الرسیار وایي د ملالہ یوسفزئی د سوات سفر ډیر ضروري وو ځکه چې هغه د دې خاورې بچی دی. هغه خپل کور ته نشو ورتلی نو دا د اندېښنې وړ خبره ده. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه ویل
مدی اداري يا وغيرها چې کوم دغه دي سکیورټي ایجنسیان دي هغه یا شان تاسو بنور کولای شو یا به غیتا کمیشنر جوړي هغه باندې خبره نشم کولای دي چې ما دا معلومات پرنيشته.
د غرنګ څړون کې خبريال عاقل یوسفزئی هم وايي پکار و چې ملالہ سوات ته تللې وي ځکه دا چې یو خو په سوات او خیبر پښتونخوا کې هم سیلاب راغلی و او بل دا چې پسیمه کې بدامنی هم روانه ده نو د هغې پراتک سره به خلکو ته یو اخلاقي ملاتړ ترلاسه شوی و.
نو کدا سوات نه شوت لے سوات دے بعد واقعات په بنیاد باندې اگر چې دغه دومره سکیورټی وی چې ماته ایست ستریټ یا خطر یا خدشه چې دا چاته هم نه محسوسې ده چې هغې ته به څه را پېښه شوې وه خدا نه خواسته نو کم از کم د پېښوره پورې راتلی شوه.
خو ضیاءالدین یوسفزی وایي دا ځل دوی د سیند سیلاب ځپلو خلکو سره لیدوله راغلي وو. ملالہ یوسفزی له دې وړاندې د کال 2013 د مارچ په میاشت کې پاکستان ته راغلې وه. دغه د هغې د کال 2012 وروسته د پاکستان لومړی سفر و. د کال 2012 په 9 اکتوبر په ملالہ یوسفزی په سوات کې هغه وخت طالبانو برید کړی وو چې کله هغه د نورو جینکو سره په ګاډي کې د سکول نه کور ته روانه وه. د جبل دی وروسته د هغې لومړی درملنه په پاکستان کې شوې او بیا برطانیې ته منتقل کړې شوې وه. د ملالہ اوسنی سفر د کال 2012 وروسته د پاکستان دویم سفر و. ملالہ فنڈ په خپل ویبپاڼه د ملالہ یوسفزی د سفر په اړه ویلي چې د ملالہ فنڈ شریک بانی ملالہ او ضیاء الدین یوسفزی تیر دو ورځې د پاکستان په سیند صوبه کې د سیلابونو اغیزمنو د تعلیم پوهانو او ښځو سره لیدلې دي. ملالہ په کراچۍ کې اسکول ته ورغلې او د پلار ضیاء الدین سره یې د سیند صوبې سیلاب ځپلې دادو ضلع سفر کړی دی. د خلکو سره لیدلې دي او د سیند صوبې وزیر اعلی مراد علی شاه سره یې هم لیده کاته شوي دي. ملالہ فنڈ ویلی د لومړو بیړنیو مرستو نه علاوه په پاکستان کې د سیلاب ځپلو د مرستو تنظیمونو ته د 1,00,000 ډالرو چې 1,50,000 میلیونه پاکستانی روپۍ ترې جوړیږي ورکولو ژمنه کړې ده. ملالہ ضیاء الدین یوسفزی په پاکستانی مشرانو غږ کړی چې د سیلابونو نه اغیزمنو ماشومانو سکولونو ته بیرته بحالۍ دپاره اسانتیاوې برابر کړي. ملالہ فنڈ غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول دي داسې نړیوال او سیمه ییز ګامونه پورته کړی شي چې زده کوونکي بیرته سکولونو ته لاړ شي. او ضیاء الدین یوسفزی ویلي په پاکستان کې سکول ته نه تلونکو ماشومانو شرحه په ګرد نړۍ کې په دویم نمبر ده، چرته چې 22 میلیونه ماشومان د تعلیم په حاصلولو کې د خنډانو سره مخ دي. هغه ویلي که د سیلابونو د تباهۍ په فوري توګه مخه ونه نیول شوه نو د نورو 12 میلیونه ماشومانو تعلیم د خطرې سره مخ کېدی شي. فضل عزیز، وی او ای ډیوا، کراچی.
دا د وایس آف امریکا ریوا خبرونه دي او استاد وړاندې کوو د واشنگتن اداریه.
تراها گرای پګړ د افریقا کې د بشمیر خلکو سرونه او د دوی د رزق ګټلو وسیلې په خطر کې اچولې دي. صرف یو میاشت وړاندې آل شباب تراها گر ګوند د سومالیې په صدر مقام موغادیشو کې په حیات نومي هوټل حمله وکړه او په دې کې 1.5 کسان وجل او 1,00,000 جوبل کړل. متحده قانونو کې د سیاسي معاملو په باب د امریکې ستر خصوصي صلاحکار جیفری ډی لورنټس خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا به د تراها گرای د خطرو د مخنیوي لپاره خپلو افریقانو ملګرو ملکونو سره د یو پیشورانه فوج په ادرولو کې لاس امداد جاری ساتي. د سومالیې سره په سومالیا کې د افریقن یونین عبوري دفتر او د افریقن یونین فوجونو سره او د سلامتی کونسل غړو ملکونو سره د الشباب د خطرې په ښه ډول تابعیا کولو کې په نور زیات ملګرتیا کولو خوښي ښکاره کړې ده. چې دا شان سومالیا د خپل حفاظت د نورو زیاتو زیموارو په خپل سر د اخیستو جوګه کی. دوی چې دی سره سره دولت اسلامیه او القاعده په ګرد افریقا کې د موجودو تنازو د حکومتونو د ناکامو حکمرانو د سیاسي اړیګړي د ولسی اقتصادي بے انصافو او د خلکو د کړمو نه ناجایز فائدې اخلي او د دې په وجه ځان له ملګري او وسیلې زیاتی او د ترهګر حملو منصوبه بندی کوي. خاغلی ډی لورنټس بین الاقوامي برادرۍ ته په کلکه سره وی چې د کمزورو خلکو مرسته وکړي چې دا شان دوی د ترهګر ګوندونو لخوا ترهګرۍ د پاره دوی سره د ملکی دو خواستونه رد کړي. د متحده قانونو په یو تازه رپورت کې خبرداري ورکړې شوې ده چې د برادرۍ افریقا په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ خطرې ورسپځیاتی دي. دولت اسلامیه او القاعده د مار افریقا کې د روانو تنازو نه فائدہ اخلي او د دې په سر د خپل ناولو عملیاتو د زیاتولو عمل ته لاس اچولې دي. ترهګر ګوندونو د نوو ټکنالوژو خپلولو کار هم شروع کړی دی چې پکې د ډرون استعمالول هم شامل دي. ترهګر ګوندونه ډرون ټکنالوژي خپلو حملو کې د اسانو پیدا کولو، د مخبرۍ د معلوماتو راغونډولو او د خپل پروپاګاندا خورولو لپاره استعمالوي. امریکی د افریقی خپلو ملګرو ملکونو سره د ترهګرۍ د مخنیوي، د ډرون د هوایی نظام او د ملګرو ملکونو د صلاحیتونو زیاتولو پوښتنه کړې ده او په دې لړ کې د کینیا، دی مقصد ته د ځان وقف کولو د فیصله ستاینه کړی ده. د ډرون د هوایی نظام ترها ګرای د پاره استعمال ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او امریکا په دې لړ کې کینیا سره د خپلو مرستو د نورو زیاتولو په تمه ده. په بین الاقوامي ګوند لازمه ده چې د دولت اسلامیه، القاعده او د الشباب غوندې د تنظیمونو د نوغي وستو په ارادو کې یو موټی شي چې دا شان دې ناوړو ترهګر تنظیمونو نه افریقا او د افریقي نه بهر دنیا پاک کړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202